دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجه شوی زنی ساجملی ما سلامونه میومنه پروانه خبرونه کې بعد پاکستان د کورونو چارو وزیر د مذاکراتو پاړه سرګندونی د حکومتي کمیټې ملاقات په شمالي وزیرستان کې د تاجرانو احتجاج د مسودو کډوالو مشکلات او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واره 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو خو لومړی بعد د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر داخله وای په کار دي چې طالبان د اسلام آباد د ترهګر برید غندنه وکړي او پکې ککړ خلک حکومت ته پګوته کړي. افغانستان کې د نن د ولایتي شوراګانو لپاره انتخاباتي کمپاین شروع شوه دی او امریکا ویلي اسرائیل کې د فلسطینیانو سره امن مذاکرات کامیابول غواړي نو سخت فیصله وکوي. د خبرونو تفصیل د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان یو ور بیا د اراده تکرار کړی چې تر هغه ریته به شکست ورکوي او د هیواد امنیت پټینګوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نو موړي پرون قامي سملی ته اسلام آباد کې د پرونی تر هغه برید په اړه د وینا په وخت ویلي د تحریک طالبان کمیټې ته یې پیغام لیږلې چې د دوی لخوا یوازې دا بیان چې د دې برید سره تعلق نه لري کافي نه دی بلکې د دې ناوړه پیښې غندنه دی وکړي او په دې کې ککړ خلک دی پړاګه کړی. د اسلام آباد افیټ مرکز په کچرو کې پرونی دوه ځانمرګي بریدونه او ډزو کې د یو سشن جج او 15 وکیلانو په شمول یو لس کسان وجل شو او 29 جوبل شو دي. د احرار الهند په نوم یو نوی وسلواله ډلې د غبرید پړه منلې ده بلخو تحریک طالبان پاکستان ویلي د پیخه کې لاس نه لري. د امن د خبرو اترو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا د ټاکل شوی مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي چې د هر وسلوال برید ذمہواري په طالبانو اچول به مناسب نه وي. نوموړي ویلي د حکومتي مذاکراتي کمیټې سره د ملاقات کې به د قیدیانو په تبادله خبرې کوي. مولانا سمیع الحق په دې حق له پرون اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل مونږ ته د طالبانو لخوا د قیدیانو فهرست ملاو شوی دی چې حکومت ته به یې وړاندې کوو. بل دا چې حکومت ته پکار دی چې د دې مذاکراتو لپاره یوازې لا تحصیل یا لږ تر لږه یو خار وټاکي چېرته چې دواړه خواوې په اسانۍ او امن سره تګ راتګ لیده کاته او خبرې اترې کولی شي. دا راز به د امن عمل په توندۍ سره پر مخ لاړ شي. تمدا چې نن په اسلام آباد کې حکومتي مذاکراتي کمیټې هم غونډه کوي چې پکې به پر روانو حالاتو سلا مشورې کوي. په خیبر ایجنسی کې نن غرمه د نیټو لپاره رسد وړونکو گاډو باندې وسلوال برید کې مرګ جوړ رامسته شوی. د جمرود پولیټیکل تحصیلدار علي شیر مشال ریډیو ته ویلي نن غرمه د خیبر ایجنسی په جمرود سور کمر سیمه کې د خیبر درې په لوی لاره ناسرګند وسلوالو په افغانستان کې میش نیټو ځواکونو لپاره رسد وړونکو گاډو باندې ډزې کړي چې پکې دوه ډریوران وژل شوي او دوه جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د دغې پیښې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي دي. د دې پیښې په اړه نور تفصیل به روانو خبرونو کې اوري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. افغانستان کې نن په رسمي توګه د ولایتي شوراګانو د امیدوارانو انتخاباتي کمپاین شروع شو. د انتخاباتي شکایتونو کمیشن له امیدوارانو نه غوښتنه کړې ده چې د کمپاین پر مهال د انتخاباتي حل زلو اصول په پام کې وساتي. د دې کمیشن ویان نادر محسنین نن مشال ریډیو ته ویل د قانون تر مخه د انتخاباتي کمپاین به ډېر ورځې جاري وي چې د انتخاباتو نه اتسل ویښ غنټې مخکې به ختميږي. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو کې خواوشه 2000 او 900 کسان د امیدوارانو په حساب برخه اخلي. د اسامه بن لادن په زوم سلیمان ابو غیس باندې نیویارک خار په یو عدالت کې مقدمه شروع شوه. ابو غیس د امریکایانو د وجنې د سازش او د ترهګرو سره د مرستې په تورونو کې پرون د امریکا یو ځلي عدالت ته وړاندې کړی شو. نوموړی د کال 2001 د 11 سپتمبر د نیویارک ترهګر بریدون نه پس د القاعده ویان پاتې شوی. که اته څلوېښت کلن ابو غیس باندې دغه تورونه ثابت شي نو د عمر قید سزا سره مخ کېدلی شي. نوموړی د القاعده تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې په امریکا کې پرې مقدمه چلیږي. ابو غیس تیر کال په اردن کې نیول شوی و چې بیا امریکا ته حواله کړی شو. تمه ده چې دا مقدمه به د 3 نه تر 15 هفتو کې سرته ورسیږي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي چې اسرائیل غواړي چې د فلسطینیانو سره یې د امن خبرې اترې کامیاب شي نو ځینې سختې فیصلې به کوي. صدر اوباما دا څرګندونې د ګل پورز ناوخته په وایټ هاوس کې د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ګډې وینا په وخت کړي. اوباما وویل اوس هم د دوه ریاستونو جوړېدل ممکن دي، خو دا به ګران کار وي چې پکې دواړه خواوې مصلحت ته اړتیا لري. د دې په جواب کې نتنیاهو وویل اسرائیل د امن د ودې لپاره بې مثاله ګامونه پورته کړي او دا اوس په فلسطینیانو پورې اړه لري چې خپل کردار ترسره کړي. اسرائیل او فلسطینیان نیخ په نیغه اوه میاشتنی مذاکراتو کې لګیا دي چې د اپریل د میاشت تر اخره به یې وخت سر ته رسیږي. د ایران په اړه صدر اوباما یو وار بیا د خپل کلک ژمنې څرګندونه وکړه چې ایران به اټومي وسله نه ترلاسه کوي. بلخوا نتنیاهو ټینګار وکړ چې ایران ته پکار دي چې د یورینیم غنی کولو کار په مکمله توګه وځنډوي. روس وایي د یوکرین لرې کړی شوی صدر ویکتور یانوکوویچ د ماسکو نه په رسمي توګه غوښتنه کړې چې دغه هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره روسي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا څرګندونې پرون په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چورکین د امنیتي شورا یوې بیړنۍ غونډې ته د وینا پر مهال کړي. نوموړي ویلي یانوکوویچ دې لړ کې د خالی په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوټین ته یو لیکل شوی درخواست استولې ده. هلته ملګرو ملتونو کې د امریکا او برتانیا سفیرانو یادې غونډې ته ویلي روس د وړاندې نه تیار کړی شوی سازش تر مخه یوکرین ته داخل شوی دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت وای د یوکرین د بحران په سر یې د روس سره په پوځي کچه ټولې رابطې ځنډولې دي. د وزارت دفاع ویاند ایډمیرل جون کربی پرون ناوخته وویل د رابطو په ځنډولو کې ګډ مشقونه، دوه اړخیزه ملاقاتونه، د بندرونو کتنه او د غونډو منصوبه بندي شامل ده. نوموړي زیاته کړه امریکا په روس غږ کړی چې د یوکرین نه د خپل پوځونه وباسي. د خبرونو پای
خبرینم د منور شان اوریدل تاسو مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور د پاکستان د کورونو چارو وزیر وای تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد کې په پرونی چاودنه کې ککړ کسان په ګوته کړی. یو څېړونکی وای
هر کله چې داسې واقعات وشي نو هغه رایه چې کومه د مذاکراتو حق کې نه وه هغه نوره مضبوطېږي او حکومت باندې داخلي او خارجي فشار زیاتېږي چې تاسو د هغه خلکو خلاف چې کوم اړې ګړې پیدا کوي خلاف اپریشن وکړي.
د شمالي وزیرستان ځینې اوسیدونکي وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د ځینو خوراکي سیزنو اجازه ورته نه ورکول کیږي او بې کوره شوي مسعود کډوال خپل ستونزې داسې وایي
کوم کښه د میژ د بجلی ډېر تکلیف ته بجلی نشته دی ته میژ دغه اسې دا وخت به بجلی نه تېروي او د یبې میژ ته ډېر تکلیف ته ای کې یم خپل کندل دي دا کې یی چې میژ کندل په داکشه د میژ 15 کسان بچون مړ شول.
او 19 پروگرام د ځوانانو غږ کې با په قائده اعظم یونیورسيټي کې د پښتون کونسل د هلو سلو پړوره
پښتون کونسل چې د هغه په قائده اعظم یونیورسيټي کې یو ډېر ډومیننت رول دی د امن په والای ک نور د فلای کارو په والای ک د سټډنټ مرستې پښتون کونسل یو ډېر زیات اهمیت لري په دې یونیورسيټي کې.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورت اړه ته څنګه چې تاسو په خبرونه کې هم ورېدل چې د جمرو د پولیټیکل تحصیلدار وایي چې نن د خیبر ایجنسۍ په جمرو کې د نیټو په ګاډو باندې برید شوی دی او پکې ځینې کسان هم وژل شوي دي. نو دا وخت را سره د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال د ټلیفون په کرخه دی که تاسو زما غږ اورئ د دې پیښې تازه معلومات راته راکړئ او دا راته ووایئ چې پکې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
جی انیسا دا د جمرود پولیټیکل تحصیلدار علی شیر مشال ریډیو ته وویل چې نن غرمه د خیبر ایجنسۍ په جمرود سور کمر سیمه کې د خیبر درې په لویه لار نه سرګند وسلوالو په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره سامانونه وړونکو ګاډو باندې ناکاره ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه ډریوران ووژل شول او دوه پکې جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه وژل شوي او جوبل شوي کسان یې نږدې روغتون ته رسولي دي او د دغه پیښې وروسته په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دی. د دغه پیښې پړه تر دې دمه چا په خپل غاړه باندې نه اخیستی. یاد دی وی چې د نوړان به هم د خیبر درې په لوی لار د ناټو ځواکونو د پاره مالونه او تیل وړونکي ګاډي د وسلوالو لخوا په نخښه شوې دي. بل دا چې دغه پیښه اوس په داسې حال کې رامنځته شوه چې د پیښور للارې د ناټو رصد په دې وروستیو کې خلاص کړی شوی دی چې کله د پیښور های کورټ لخوا د ناټو سپلای ګاډي رئیس سارول ناقانونه کار وګرځول شو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند ورسره په پیښور رنګ روډ باندې خپل درنه ختمه کړې ده.
سید ډیر مننه را تازه معلومات را کول او دا د مشال ریډیو خبريال موږ سره چې ویلې د خبري جنسه په جمرو د سرکمر سیمه کې د خیبر درې په لوی لار نامعلومه وسلوالو د نیټو لپاره په سامان وړونکو ګاډو باندې داسې کړي دي چې په نتیجه کې دوه ډرایوران وژل شوي دي او دغه سي دوه کسان پکې نور جوړل دي. بلخو د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي کده اسلام آباد پر روسي برید کې طالبان لاس نه لري نو باید اغه ډلې په ګوته کړی چې دا حمله یې کړی. یوه وسلوالې ډلې احرار الهند د دې بریده ذمہواری منلې او تحریک طالبان پاکستان ویل دوی په کلاس نه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې اسلام آباد کچرو کې شوی پیښنا طالبانو لا تعلقي اظهار کافي نه دی بلکې حمله کوونکي دی په ګوته کړی. تیر ماخام قومي اسمبلی اجلاس تخپل وینا کې چودري نثار علي خان ویل چې ترهګری او مذاکرات په یو ځای نشي چلی دی. طالبانو لپکار دي چې د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنې سره سره دغه خلک هم په ګوته کړي. چودري نثار ویل چې ترهګری په مسله منګل سیاست نه دی کول پکار. په ملکی سلامتی سیاست کوونکي د ملک سره زیاتې کوي او چې کله دا ویل کېږي چې هیڅ څوک هم محفوظ نه دي نو دښمنانو ته غلط تاثر زی. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې ترهګر د دا قسم پیښو د لارې زمنګ اعظم نشي کمزورې او ترهگر با بہادری سرا مقابلہ کو.
میں اس وقت صرف اس ایوان کو اس حد تک اعتماد میں لے سکتا ہوں کہ یہ
زدہ وقت دا ایوان تر دی حد پہ اعتماد کی اغستیشم چی دا یو ترهگر گروپ دے چی نغواڑی مذاکرات مخپوڑان دے لالشی او دا ہاغ گروپون دی چی مراسم یہ دو بین الاقوامی ایجنسیانو سرا اہم دی. مونگ با انشاءاللہ دا خلق لٹو او دوی با پا گوتا کو. خو زدی ایوان تغویل غوالم چی دا ترهگری دا مسئلہ پا یوش پکی نشی حل کے دے او کا سو کی حل کولی شي نو را دي شي او زمو په سوکو کینی او دا مسله دی حل کړی.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای چې حکومت د زر تر زر مذاکرات شروع کړي زکات دا قسمه پیښه مذاکراتو ته نقصان رسوي.
هر کله چې داسې واقعیات شي نو هغه راي چې کومه د مذاکراتو حق کې نو هغه نور مضبوطي او داوی په نتیجه کې چې د حکومت باندې داخلي او خارجي فشار زیاتیږي چې تاسو د هغه خلکو خلاف چې کوم اړې ګړې پیدا کوي خلاف اپریشن وکړي. تاریخ طالبان شاید الله شاید سے داوی اغه دې په خلاف نه لري خو نه بل طرف ته یو زیات تر خلک شک کوي نو کې دې چې کوم بل ګروپ چې کوم چې د مذاکرات په حق کې نه دی یا د مذاکرات خلاف دی اغه دا کار کړی. ار کا چې دا کار کړی دی خو مطلب دا دی چې د مذاکرات هغه عمل چې دی هغه ته نقصان رسولی.
یاد دی وی چې تحریک طالبان پاکستان ترجمان شاهد الله شاهد د مطبوعاتو لپاره جاری کړی خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د اسلام آباد پیښې سره د تحریک طالبان پاکستان هیڅ تعلق نشته او نه دوی کوم ملګری په دې پیښه کې ککړ دے. منگ د جنگ بندی اعلان کرے دے او د اعلان خلاف ورزی منگ غیر شرعی او ناجائز گنو.
د مذاکرات لپاره د حکومتي کمیټې رابطه کار عرفان صدیقی ویلی دی چې نن به د دوی د کمیټو د غړو ترمنځ غونډه کیږي چې پکې به د روان صورتحال په لړ کې د راتلونکي کړنلارې لپاره سلا مشورې کیږي. په دې اړه سیډونکو سوای او په دې رپورت کې
دامن مذاکرات لپاره د حکومتي کمیټې رابطه کار عرفان صدیقی رسنو سره خبرو کې ویلي دي ټاکل شوې ده چې د طالبانو لخوا د جنگ بندۍ د اعلان وروسته او د غرنګ په روان صورتحال د غور لپاره به د دوی د کمیټې د غړو ترمنځ نن یو غونډه کیږي. د نوموړي په وینا چې غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو او نورو چارو په اړه هم سلا او مشورې کولې شي او امکان دی چې د دې غونډې وروسته به هم نن د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدکاته وکړي چې پکې به د کمیټې لخوا وزیر اعظم ته خبرونه ورکول کیږي او د مستقبل په حواله به کړنلار ټاکل شي. د روان صورتحال په تناظر کې د طالبانو او حکومتي کمیټې سکرتار پاتې شوی دی او د دې غونډو نه دوی ستر لاسه کولی شي. کله چې مشال ریډیو د دې پوښتنې ځوابولو لپاره اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار قریش غټک نه وپوښتل نو هغه وویل
فکر کوم چې دا کمیټي چې دا د جواز پاتې نه دی، اول خو پکار دی چې د کمیټه ممبران په خپل استعفا ورکړي او کاغذ استعفا نه ورکړي، حکومت ته پکار دی چې دا کمیټي ختم کړي او د خلکو توجه چې دی ډونګ او ډګوسلو طرف نه واړي او یو مؤثر کاروي چې دا د ملک بقا او د ولس د تحفظ لپاره پکار ده. دا نور مذاکرات او کمیټیانو خبرې نه دي، دا سیده سیده چې دی جنگ واړي او حکومت ته پکار دي چې هغه ته ملا وتړي.
د ذکر وړ ده چې د زیارت په ماښام په روان صورتحال د غور او خکنن لارې جوړولو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یو غونډه هم شوې ده چې پکې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف نه سربیره یو شمیر اعلی چارواکي موجود وو.
د هندستان یوې سیډنیسې ادارې ډیفنس سټډیز په خپل یو مقاله کې لیکلي چې پاکستانی طالبانو سره د پاکستانی حکومت مذاکرات کومه نوې خبره نه ده. تر دې مخکې هم د دواړو غواړو ترمنځ بیلابیلې لوزنامې شوې چې سوله نه دراوسته. د لیکوال په وینا د خبرو روان بهیر د پاکستان سیاسي ګوندونه د طالبانو سره د سولې د کولو په اړه سره تقسیم کړي دي. د مقالې نور مهم ټکي د مجید بابر نورو.
سیڈنی د ادارہ ڈیفینس سٹڈیز په خپل راپور کې لیکي چې نن سبا په پاکستان کې وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو موضوع دغه هیواد په سیاست کې مرکزی نقطه ګرځېدلې ده. خو د وسلوالو سره خبرې اترې په دغه هیواد کې سنوي خبره نه ده. د دې مخکې پاکستانی حکومت د وسلوالو سره یو شمیر لوزنامې کړې دي. د دې مقالې لیکوال یعقوب الحسن لیکي چې پاکستانی حکومت په 2004 کال کې د پاکستانی طالبانو وجلې شوی مشر نیک محمد سره د شکای لوزنامې په نوم لومړی لوزنامه کړې وه. دوی مې په 2005 کال کې په سراروغا کې بیت الله محسود سره او درې مې په 2008 کال کې د سواتی طالبانو مشر فضل الله سره لاسلیک کړې وه. خو د لیکوال په خبره د دغه ټولو لوزنامو نه پس بیا پوځي عملیات وشول. مقاله دیتوی چې دغه ټولو پوځي عملیاتو یو غټه کړې چې د طالبانو پیشقدمی ودرولې، خو نه په دغه هیواد کې د سخت دریځې لار نیولې او نه په قبایلی سیمو کې د طالبانو بنیادی ډانچه لمنځه وړلې. مقاله دیتوی چې دا مهال په پاکستان کې صورتحال ډیر نازک دی او ځمکني حقیقتونه ډیر مختلف دي. که څه هم په دغه هیواد کې جمهوریت وده کړې ده او حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو او جوابي کاروای لار هم خپل کړې ده، خو په ټول پاکستانی ولس او سیاستوالو کې د ترهګرۍ پر ضد د بیوسۍ احساس ډیر زیات شوی دی. مقاله دیتوی چې دا مهال پاکستانی طالبان د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو په دریس تقسیمولو کې کامیاب شوی دي او د دغه هیواد مقتدر قوتونه په نفسیاتي توګه په دفاعي لار خپلولو مجبور کړی دي. یو خو د دغه هیواد مذهبي ګوندونه د اسلامي نظریې له وجې خپل ملاتړي کړی دي او نور سیاسي ګوندونه یې د طرحې د لارې په خاموشۍ مجبور کړی دي. د دې له وجې پاکستانی ټولنه دوه برخې شوې ده. یوه برخه هغوی ته نظریاتي او سیاسي ملاتړ ورکوي او بله برخه ورسره جنگ کول غواړي. خو هغه برخه چې طالبانو سره جنگ کول غواړي د حکومت د تګلارو له وجې حوصله بایللې ده. مقاله دیتوی چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې پاکستانی ولس د دغې سازشي مفکورې نه پوزې لراغلی دی چې ګوندې طالبان خپلې پرتشدد کاروایانې ځکه کوي چې امریکا افغانستان ته راغلې ده او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکې حمایت کړی دی. خو د طالبانو د موجوده دریځ نه دا ثابته شوه چې دې مفکوره کې هیڅ حقیقت نشته.
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي چې د پاکستان د کامی امنیت لپاره نوې پالیسی د پوسټ پر د ناکامۍ نیوکه کړې چې ترهګرۍ په ختمولو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواخ ناورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او پاکستانی طالب وسلوالو ترمنځ د سولې لپاره مذاکرات روان دي، لا هم په دې ملک کې بریدونه نه دي ودرېدلي. فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي پاکستانی ځواکونو د روسیو کې د وسلوالو خلاف ځینې هدفي هوایی عملیات کړي، خو د ایجنسی په خبره چې یوه داسې پالیسي پکار ده چې په خلکو کې سخت دریځي له منځه یوسي. فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان پلان لري چې ټولې مدرسې په یو کال کې دننه دننه د خپل تعلیم د قومي پالیسۍ د لاندې راولي. د دې پالیسۍ هدف د ترهګرۍ سره مقابله کول دي. د اژانس په خبره دوی د پاکستان د قومي امنیت د پالیسۍ یو کاپی ترلاسه کړې چې پکې راغلي په دې ملک کې 2000 مدرسې د سخت دریځې د خورولو ذمہ‌وار دي. تیر هفته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان پارلمان ته دغه پالیسۍ وړاندې کړه. دا ژانس په خبره پاکستان کې تیرې لس کلنې جګړې او ترهګرۍ په زرګونه خلک وژلي او له اتاویا بلین ډالرو ډېر تاوان یې اړولې. فرانس پریس خبر اجانس لیکي چې دې پالیسۍ کې ویل شوی چې ټولو مدرسو کې ستونزه نشته، نو ځکه باید مدرسو ته په منفي نظر ونه کتل شي، خو ځینې مدرسې داسې دي چې مشکلات جوړوي او له هغوی سخت دریزي خورېږي. په رپورټ کې راغلي چې پاکستانی چارواکي وایي د دې مدرسو نامعلومه مالی سرچینې او د دوی لخوا نفرت خورونکي چاپي مواد د اندېښنې وړ دي. فرانس پریس خبری اجانس په خپل رپورټ کې وړاندې لیکي چې اکثره مدرسې د پاکستان د حکومت په کنټرول کې نه دي، دوی کې ځینې تشدد ته لمن وهي او غیر مسلمانانو پر ضد کینه او نفرت خوري. د پاکستان د قومي امنیت په پالیسۍ کې راغلي چې اکثره ترهګر د دغه سي مدرسو زده کوونکي وو یا دي. په رپورټ کې راغلي چې دا پالیسي په څلور نوي پاڼو مشتمل ده چې پکې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان په کمزوري هم خبري شوي. پر پوز نیوکه شوي چې د ترهګرۍ سره د مقابلې لړکې یې خپل پوره وړتیا نه ده ښودلې. پر حکومت غږ شوی چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دی پر قومي مفکوره کار وکړي چې په خلکو کې د دې مسلې په اړه ډېره پوهه راشي. دا ژانس په خبره پخوانیو وختونو کې د ترهګرو ګروپونو سره د مقابلې په اړه پاکستانیان په یو نظر نه و.
فاټا د اصلاحاتو په لور
د قبایلي مشرانو، میرمنو، د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه.
د شمالي وزیرستان کاروباریانو تاجرانو د پولیټیکل انتظامی خلاف لدی وجه احتجاج کړي چې لدوی په وینا امنیتی ځواکونو د چینې اوړو ډیزل او پټرول وړونکو گاډي ودرولې دي. ځینې تاجرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په کار د چارواکي د دې سیزنو د وړلو راوړلو اجازت یا پرمټ ورکړي کنه نو ځایي اوسیدونکي به د لوی بحران سره مخ شي. زموږ همکار یې پړه نور تفصیل راکوي.
آل ٹریڈرز یونین میرلی او پیٹرولیم ایسوسیشن شمالی وزیرستان د پرونا پولیٹیکل انتظامیه پر ضد په احتجاج دی او وای پولیٹیکل انتظامیه د چینی او اوړو پرمټ بنکړي او سیدگی امنیتی پوسټا باندې امنیتی ځواکونو شمالی وزیرستان ته د ډیزل او پیټرول سپلای هم بنکړي. چلا وجه نه یوازې کاروباریان متاثر دي بلکې عام ولز هم د مشکلاتو سره مخ شوه. د میر علی کاروباریانو اتحادیه مشر زین الله مشال ریډیو ته وي د چینی او اوړو گاڑی د خلاص کړي کني دوی به هم د پولیټیکل انتظامی پر مټ ټول گاڑی ودراوي.
د میر زند چینی او د دونې لری کیږي بنکړی دی او میستا د سخت تکلیف جوړ کړه دا ولری می ویلوړي دي اس یا د نزن لری خلیص روبانی بونډه د پولیټیکری نه دا درخواست چې د میر چې کیم پر مټینه دی ا د میستا په صحیح طریقه باندې جاری کو جاری کو میروی پورٹیکلی جی سمرا پرمٹی نا دی داوی میز یا باندھا دی دیا لگو دی سسی دی تسی دی ایسا پرمٹ وا میز نا پریز دی میز تا ایسا معلومات نستا چی دو پا میز بوندے داگا چینی و دا دونا ویلے بان کڑی دو.
دا شمالی وزیرستان پیٹرولیم ایسوسییشن مشر خان محمد وائی دا یوی ہفتے نا پیٹرول او ڈیزل بن شوی دی چی ٹول پمپونا ای وچ شوی او دوی نه پوهیږي چې وجوهات یې څه دي.
25 تاریخ نه پټرول او ډیزل بند شوی دي چې د علاقې خلک ته ډېر تکلیف تای دي. سدګي چک پوسټ بند کړی دي. میرلی میرمشا اکثر ډرای دی د انتظامی سره چې میر تماس نیولای دی دا خلک یې چې میر یې سوب سره سیخ کړای دی ایسا نشته. پر خو د سدګي چک پوسټ میستا چار پټ یې چې باندې او باندې ګاډي موروشي بیا په څټ ګوټ کو میش په دان پیری چې اسمیر باد څه کړی دی ته خلق دار په دار ګرځي ملګری اډی زل نمی می.
میران شاه کې د فلاین کوچ یو ډرایور لوکمان مشال ریډیو ته وې ګاډی یې ودرې دلی او ورته ډیزل او پیټرول نه ملاویږي چې روزګار یې هم په ټپ ولاړ دی.
زه پلان کوم ډرایور یا ګیز ډیزل ختم شول سالویر پمپ ته ورغله ګلن م ګرځاولو چا ډیزل نه رکول آر یو پمپ ته ورسا غدا خبره کوچ ډیزل ختم دی کی زنه نه پرځ دی آر می ولا گاڑی ٹول وی لوڑ دی پلیار سے میں گاڑا وی لوڑ دا نا سوار لائی بیچے رہے سے جو ڈیزل نوی سوار لائی بس رنگ ہو رہے تاک رو تاک دیر شٹ سوائی دا.
شمالی وزیرستان لرے پرتا سیما رزمکی او سیدون کے رسول نواز وائی دغلتا خلق پا اوڑا او چینی پسے گرزی خو ورتا نه ملاویږي
یار ډېر سخت حالات ته سره مخامخ نشته ډېر سخت تکلیف ته دغه دوڼه چینې د میرلی د میرمشان لری خال ګرځي رو ګرځي چینا دوڼه نه ملاویږي خو سخت تکلیف دی خلک دل ډېر زوريږي ورته یو منډاوی نه
په دې اړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی سره تماس ونیو نو دا انتظامی چارواکو وی پولیټیکل ایجنټ دې لړکی خپل پورا کوشش کوي او متعلقه افسرانو ته لیټر استولی چې کې دیشي د غستون زر هوار کړی د میر علی او میرانشاه کاروباریانو اتحادیه مشران وای تر هغه به احتجاج کوي چې دغه مسله ته انتظامی غور نوي کړي او مناسب حل یې نوی تلاش کړي دوی غوښتنه وکړه چې پیټرول ډیزل او چینی غوړی سپلای دې زر تر زره شروع کړي
د قبایلی سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي مسعود قبایل چې اوس د ټانک سره نږدې اوسي وایي د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي د سکولونو او سکول اوبو د نشتوالي تر څنګ د خوراکي موادو د کمښت مشکلات لري. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې
د ټانک نه د 45 کیلومیټر په فاصلې د ډبارې پر اغزی کښې یو شمېر مسعود کډول خوار خسته ژوند تېروي. په دا کډول کښې شامل دوه قبایلیون په دغه حوالې سره په دا رنګ ږغېږي.
مونم سید روشان دی نه دا تا سکول شته دی او نه مدرسه شته دی. دا نن سبا چې په میږ څه شوي دي بېته تعلیم واجش پنده شوي دي چې میږ ان پړي خو تعلیم هم نشته دی.
یمو نوم دفتر خان مسی دی. په کیمپ کښې د میږ د بجلۍ ډېر تکلیف ته بجلۍ نشته دی چې میږ دغسې دا وخت به یې بجلۍ نه تېروي او د یبې میش ته ډېر تکلیف تای کې یم خپل کندلې دي. دا کې یې چې میش کندل په دا کښې د میش 15 کسان بچیون مړه شول. حکومت میش ته ټوبل وبوسي میش ته د هینډ پمپي نه رکو چې میش ته سهولت پې جوړ شي.
په یوې پښې مزور یو کډول خپله غریبي بېوسي په دا رنګ بیانوي.
خان آواز مې نوم دی. په وزیرستان باندې چې کیم جنګ ولګه د دغه نامې ژروغلې مو د پښه موته شوه. د مو وړه وړه بچیون د مو سره د دغه هېڅ طریقه نشته دی. د ګټلې نه یو نو سړی یو تر اوسه پورې مو ته د پاکستان څه میلاو شوي ه نه دي. او دغه کله په یوه جونګړه ښه بل کله بله ښه زه مثال پنډېږم. د مو بچي اکثر ښه شموي ماړې نشته طریقه یې نشته کله یور بنده وزرېږي کله بل او همېشه د خلکو په مو ونه رسېږي. ویل هر سړی خپل ځون ته ډېر سخت تنګ دی.
د کډوالو په دا کیمپ کښې 12-13 سوه وړکي جنکۍ هم بې تعلیمه پاتې وري ورغومي څروي. په دغه باره کښې د یوه جنکي ارمنجنې خبرو ته غوږ ونڅی.
نوم اسلام الدین دی. په غره شمېر سبق وایې چې جنګ ولګېده میږ روغ لري ډبره کیمپ ته لري سبقې ته سکول نشته دی سبقي نه بوتې شول.
مشال ریڈیو د ډبرې د رغزی د کډوالو دغه مشکلات غوښتنې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نمائنده مولانا جمال الدین په مخ شکښې شوې هغوی په دا رنګ ځواب وکړ. دغو کډوالو د پښتونخوا گورنر او د نورو حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د ډبرې رغزی کیمپ ته په باقاعده کیمپ کښې بدل کړای شي.
د امریکا نه خپرېدونکي د ټایمز مجلې په یو لیکنه کې ویل شوي چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیساتو ځواکونو پاکستان ته د تښتول کېدو پیښې د تهران او اسلام آباد اړیکې ترینګلې کړې دي. تفصیل د هارون بچان اورو.
امریکایي ټایمز مجله لیکي وروسته له هغه چې یوې وسلهوالې ډلې د ایران 15 تنه پولیساتي ځواکونه د پاکستان خاورې ته وتښتول د تهران او اسلام آباد اړیکې کړکېچنې شوې دي. د جیش العدل په نوم دې ډلې چې 13 میاشتې ایراني سرتیري له یوې سرحدي پوستې وتښتول دړکه کړې چې که د ایران او شام له زندانونو سلګونه سني قیدیان خوشي نه کړل شول برمته شوي ایراني ځواکونه به ووژني. پاکستان په ورته وخت کې ایراني ځواکونه د دې لپاره چې د پاکستان پر خاوره یې د هاوان ګولۍ وورولې تورن کړي دي. ایران بیا شک څرګندوي چې وایي یا د وسلوالې ډلې د سعودي عرب په ملاتړ چې د پاکستان پټ رضایت هم پکې شامل وو ایراني ځواکونه برمته کړي دي. د لیکنې له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو د تېرې اونۍ په پای کې د تښتول شوو ایراني سرتیرو د خلاصون لپاره عملیات وکړل چې په نتیجه کې د جیش العدل له منګلو 11 تنه قیدیان خوشي کړل. خو د تېرې یکشنبې پر ورځ په تهران کې چارواکو وویل چې په دغو خوشي کړل شوو کسانو کې ایراني برمته شوي سرتیري شامل نه دي. لیکنه کاږي دغه ایراني ځواکونه د ایران د جنوب ختیځ ولایت سیستان بلوچستان څخه چې سنی وسلوالو پکې تر دې مخکې هم پر ایراني ځواکونو او چارواکو حملې کړي دي تښتول شوي دي. جیش العدل نومي وسلواله ډلې مخکې تر دې چې د برمته شو سرتیرو ویډیو خپره او پترس کې خپلې غوښتنې په ډاګه کړې، ایرانی سرتیری د پاکستان خاورې ته وتښتول. لیکنه زیاتوي، ایران په خلیج کې د خپل عمده رقیب هیواد سعودي عرب له پاکستان سره په پوځي او استخباراتي برخو کې د اړیکو پر پیاوړتیا اندېښمن دی. د شام له زندانونو د سنی مسلمانانو قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه ایرانی چارواکي د تاړباسي چې پر سعودي عرب له جیش العدل وسلواله ډلې سره د مرستو شک وکړي. ایران په شام کې د بشر الاسد رژیم ملاتړ هیواد ګڼل کیږي او د سعودي عرب په اړه ویل کیږي چې د نوموړي مخالفانو ته وسلې او پیسې ورکوي.
مشال لیډیو تاسو سره اوس تم اسپخین یو نیمه بج شو د منور شان بلند خبرونه وورو.
نن غرما په خیبر ایجنسی کې د نیټو لپاره رسد وړونکو گاډو باندې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې چې په نتیجه کې دوه ډرې وران مړه او دوه جوبل شوې دي. پولیټیکل چارواکي وایي دا پیخه د جمرود سور کمر سیمه کې د خیبر درې په لوی لار رامسته شوې. امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي دي. د داخله چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان پرون قومي اسمبلی ته اسلام آباد کې د پرونی ترهګر برید په اړه د وینا په وخت ویلي د تحریک طالبان لخوا یوازې دا بیان چې د دې برید سره تعلق نه لري کافی نه دی، بلکې د دې ناوړه پیښې غندنه دی وکړي او په دې کې ککړ خلک دی په ډاګه کړي. نن په اسلام آباد کې د امن د خبرو اترو لپاره د حکومت لخوا د ټاکل شوی مذاکراتي کمیټې غونډه کیږي چې پکې به په روانو حالاتو سلام مشوره کیږي. افغانستان کې نن پر رسمي توګه د ولایتي شوراګانو د امیدوارانو انتخاباتي کمپاین شروع شو چې د قانون تر مخه به دیرش ورځې جاری وي او د انتخاباتو نه اته سلويخ غنټې وړاندې به ختميږي. په دغه انتخاباتو کې 2700 امیدواران برخه اخلي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي چې اسرائیل غواړي چې د فلسطینیانو سره د امن خبرې اترې کامیاب شي نو ځنې سخت فیصلې وکوي. نو موړي ویلي اوس هم د دوه ریاستونو جوړېدل ممکن دي، خو دا به ګران کار وي چې پکې ټولې خواوې مصلحت ته اړتیا لري. روس وایي د یوکرین لری کړې شوی صدر ویکتور یانوکوویچ د ماسکو نه په رسمي توګه غوښتنه کړې چې دغه هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره روسي ځواکونه ځای پر ځای کړي. بلخوا امریکا او برتانیا وایي روس د مخ کې نه د تیار کړې شوی سازش تر مخه یوکرین ته داخل شوی دی.
لند خبرونه د منور شانوارې د لوسبا په اسلام آباد کې زم د همکاري نورو چې د پاکستان زن ورسپانو په خپلې داریو کې سلیکل دي او دا غیرست به د فرخند اسد نورو چې نړیوالو مطبوعاتو په خپلو مقالو کې سلیکل دي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې طالبانو له اړخه د تشدد پیښې ودرولو او حکومت او عسکري مشرولې د مثبت جواب نه پس سلیریش کینټې هم نوې تیری شوی چې اسلام آباد په افیټ مرکز کې د ترهګرې پیښه مخې ته راغله. ادارې وایي اسلام آباد کې د ترهګرې دا پیښه امن مذاکرات ته خرابولو کوشش دی. داسې پیښې مخکې هم شوې دي چې له وجې امن قائم نه شو. ادارې په وینا تحریک طالبان په فوري توګه د دې پیښې نه انکار وکړو، نو که د دې دعوه صحیح وي نو د دې مطلب دا شو چې نور تخریبي قوتونه او موجود دي. ادارې زیاتوي چې اوس په کار د حکومت داسې ډلې الټوي او دغې خلاف کاروایانې وکړي. ادارې وړاندې لیکي امن مذاکرات د مشکلاتو باوجود مخ په وړاندې بوتلل پکار دي او حکومت او طالبانو دواړو له د امن دا موقع ضایع کول نه ده پکار. ادارې وایي دواړو له کوشش پکار ده چې ډسبندې خلاف ورزي ونه شي، چې مذاکرات افهام او تفهیم سره سرته ورسي او دغه رنګ حکومت له پکار ده چې اپوزیشن د ټولو معاملو نه باخبره وساتي او په هر معاملې کې د اعتماد کې اخلي چې ملک امن او امان په ځای شي. مشتک ورسپانه خپل ادارې کلی کې د هند خلاف د میچ ګټل نه پس په خوشحالۍ کې پېښور، چارسده، مردان، دیر، شبقدر او د غرنګ خیبر پښتونخوا په نور علاقو کې کمی هوایي ډزې وشوې، نو دا یو نامناسب عمل دی. ادارې وایي مخکې به هم دواړو ملکونو میچونو لپاره خلک د ټي ویانو مخو ته ناست وو، خو داسې به نه کېدل چې په میچونو جواري وشي او یا د ګټل نه پس په خوشحالۍ کې هوایي فایرنګ. ادارې مخکې لیکي پاکستان کامیابي هر کور کې لمانځل کیږي او ځینې خلک په خوشحالۍ کې ډېر جذباتي شي، خو د دې مطلب دا نه شو چې پداسې موکو هوایی ډزې وشي. ادارې زیاتوي دینه داسې ښکاري چې په ښار کې خطرناکه وسله موجوده ده او کم صورتحال چې مخې ته راغلو نو په ښار کې غیر قانوني وسلې صفایي لپاره د اپریشن ضرورت دی. ادارې په وینا خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر له پکار ده چې هغه د ټولو تاڼو مشرانو نه تپوس وکړي چې ولې هغې هوایي فایرنګ ودرولو کې ناکامه شول.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د مارچ په دریمه نیټه په اسلام آباد کې ځانمرګي حملې او د ډزو په نتیجه کې ګڼ شمېر خلک ووژل شو. دغه حمله په کچرو کې ترسره شوه. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه حمله تر شا د چا لاس وو، ځکه چې درې ورځې وړاندې طالبانو د جنگ بندۍ اعلان کړی او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د تیر اتوار په ورځ حکومت دا اعلان وکړ چې دوی به د طالبانو لخوا د یوې میاشتې لپاره د جنگ بندۍ له اعلان وروسته د افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمو کې د طالبانو په محفوظ ځایونو بریدونه نه کوي. تیره میاشت د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ د خبرو عمل پیل شوی، خو هغه وخت ځنډ ښکار شو کله چې طالبانو ډیرویش تختول شوی امنیتي سرتیری وجل. ګارډین لیکي سنا سهار ورځ دغه هیواد په مختلفو سیمو کې د بدامنۍ پیښې او بمی چاودنې ترسره کیږي، خو بیا هم مذاکراتي ډله د طالبانو سره په خبرو زور راوړي. بلخوا سیړونکي داسې نظر لري د طالبانو لخوا د خبرو وړاندیز یوازې د حالاتو سترګې پټول دي او زیاتوي دوی غواړي په دې دوران خپل ځانونه مضبوط کړي، ځکه چې په دې تیر نږدې وخت کې د هوایی بمباریو له امله د زیات تاوان سره مخامخ شوي دي. په دې تیر وخت کې هم د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په سوسو وارې پیل شوي، خو څه نتیجه نه ده ورکړې. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د روان کال په پای کې ټاکل شوی چې د افغانستان نیټو او امریکایي ځواکونه اوزي. حامد کرزی سره بل لار نشته چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک کړي، او په روانو حالاتو کې د امریکا او ولسمشر کرزی ترمنځ په مسلو هم پوهېدل اسانه خبره ده، خو رښتیا دا دي چې دا ټول عمل یوه ډرامه ده. نه خو نیټو غواړي چې په مکمله توګه دغه هیواد اوزي، او بیا د افغانستان ډېر ګاونډي هیواد دونه هم غواړي نړیوال ځواکونه پاتشي، او دا شان ډېر افغانان هم غواړي. په تیرو 14 کالو کې امریکا خپل یو شمېر عسکر وبایلل، ډالر یې ولګولې، او کچېرې اوس ټول نړیوال ځواکونه اوزي نو د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتېږي چې په آینده کې به ښې نتیجې ورنه کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای په اوکراین کې د روسي پوځي مداخله به د ماسکو لپاره په درنه بیا تمام شي. په عین حال کې روس ویلي د اوکراین لری کړل شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یو لیک کې په اوکراین کې د نظم د ټینګولو لپاره د پوځي مداخله غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي د اوکراین لری کړل شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په یو لیک کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د ده په هیواد کې د نظم او قانون د ټینګښت لپاره د پوځي مداخله غوښتنه کړې. ویتالی چورکین چې پرونی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په بیړنۍ غونډه کې خبرې کولې، د دې لیک یوه کاپي هم د غونډې ګډونوالو ته وښوده. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان وکړ چې په اوکراین کې د روسیې پوځي مداخله به د مسکو لپاره په درنه بیا تمام شي. نوموړي په کریمیا کې وضعیت د شورې اندېښنې وروباله او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ څو نړیوالو منځګړو ته اجازه ورکړي چې یو داسې توافق ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې ټول اوکراینیانو ته د منلو وړ وي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا له کانګرس هم وغوښتل چې زر تر زره دی د اوکراین له خلکو سره د مرستې و بودیجه تصویب کړي. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د روسیې له صدر اعظم ډیمیټری میډویډیف سره په ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته روښانه کړي چې که په کریمیا کې وضعیت ښه نه شي، روسیه به له زیاتېدونکي سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخ شي. په عین حال کې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون هم په اوکراین کې د روسیې د پوځي مداخلې په اړه ژور اندېښنه ښودلې، او د دوشنبه په ورځ د خپل هیواد د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته وویل. ډیوډ کیمرون وایي ما د ملي امنیت د شورا مشري وکړه. په اوکراین کې حالات د ژورې اندېښنې وړ دي. زموږ په هیواد کې د هر کس د اندېښنې وړ، ځکه موږ د ثبات د لیدو غوښتونکي یو او د داسې هیوادونو لیدل غواړو چې قانون ته درناوی وکړي. هغه څه چې اوس مهم دي دا دي چې د نړۍ له ټولو برخو د اوکراین خلکو ته یو روښانه پیغام ورسیږي، سیګه هغه دا چې موږ غواړو دوی خپل خپل راتلونکي وټاکي، او هم یو ورته وروخانه پیغام د روسیې حکومت ته واستول شي چې د یو بل هیواد له ملي حکومت څخه سرغړاوی دوام به ورته په لوړه بیا تمام شي. بلخوا په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو هم په یوه بیړنۍ غونډه کې په کریمیا کې د روسیې ځواکونو د حضور د دوام په صورت کې پر روسیې د هدفي بندیزونو په اړه د غور کولو پریکړه کړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشټن وایي که چیرې مسکو د اوکراین خلاف د پوځي اقدام ګواښ راکم نه کړي، د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه به د روسیې خلاف پر هدفي بندیزونو خبر وکړي. کاترین اشټن چې د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له بیړنۍ غونډې وروسته خبرې کولې، له روسیې وغوښتل چې خپل سرتیری بیرته خپل اډو ته ور وغواړي. مېرمن اشټن وایي که چیرې روسیې له اوسني وضعیت څخه د په شا کېدو ګامونه پورته نه کړي، اروپایي ټولنه به د دې ټولنې او روسیې د اړیکو د عواقبو په اړه پرېکړه کوي. موږ د ویزې په اړه د خبرو اترو د ځنډولو د احتمال او یو نوي تړون په اړه خبرې اترې وکړي، او موږ به همدارنګه په هدفي بندیزونو هم غور وکړو. د لویدیځ لخوا د اوکراین پر سر روسیې ته تازه خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د اوکراین د موقت حکومت چارواکي وایي روسي ځواکونه لا هم په کریمیا کې ځای پر ځای کېدو ته دوام ورکوي.
دا اجمل اند. افغان ولسمشر حامد کرزی د واشنگتن پوسټ په مرکه کې ویلي امریکا د افغانستان جنگ د افغانانو ګټو ته په پاملرنې سره نه دی کړی. نوموړی وایي افغانان په هغه جنگ کې وچل کیږي چې اصلا د دوی نه دی. په دې اړه نور تفصیل نجیب عامر وړاندې کوي.
ورسپانه ګارډین په یو راپور کې لیکي د افغانستان ولسمشر امریکې ته د خپلې انتهایی غصې په ښکاره کولو سره ویلي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ د ده د هیواد د ګټو په پام کې نیولو سره نه دی ترسره شوی. حامد کرزی په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو نه یو میاشت وړاندې واشنگتن پوسټ ته په یوه مرکه کې ویلي افغانان په هغه جنگ کې لګیا دي مري چې اصلا د جنگ د دوی نه دی. نوموړی وایي هغه غنی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه پاس د ترهګرۍ پر ضد پیل شوی 12 کلن جنگ د امریکې د امنیت او د غربي نړۍ د ګټو لپاره و. ګارډین لیکي د ولسمشر کرزی لخوا د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون نه لاسلیک کولو امریکا ناهیلي کړې ده، او ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزارت ته ویلي چې د روان کال تر پایه له افغانستانه د ټولو ځواکونو ویستلو ته دی چمتو اوسي. ورسپانه لیکي باراک اوباما د تیرې سه شنبې په ورځ حامد کرزی ته ټلیفون وکړ او هغه خبر کړ چې پینټاګون ته د پوځونو د رانغاړلو امر کړی دی. دا د تیر جون میاشت راهیسې د دواړو ترمنځ لومړنۍ مهمې خبرې وې. خو سپینې ماڼۍ په یو بل بیان کې دا هم ویلي چې دوی به د امنیتي سند د وروسته لاسلیک کېدو په خبره هم غور کوي. کرزی واشنگتن پوسټ ته ویلي د امریکا لپاره به ښه وي چې د ده پر ځای د راتلونکي ولسمشر سره دغه سند لاسلیک کړي. هغه په امریکې اصرار کړی چې را میدان ته دی شي او د طالبانو سره امنیتی خبرې پیل کړي، خو د په لاس د دې سند لاسلیک نه وړاندې دي د افغانانو په کورونو چاپی او بریدونه بند کړي. د ناتو په مشرۍ کې دا مهال 25,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې موظف دي چې ورکې 3,000 امریکایي ځواکونه هم شامل دي. تر اوسه په دې جنگ کې 3,400 اتحادي ځواکونه وژل شوي چې 2,300 پکې امریکایي سرتیري هم شامل دي. په دغه مرکه کې افغان مشر دا هم وایي چې د امریکې په بریدونو کې د افغانانو په وژلو د تستونزې جوړې شوې، او دې غني چې ورسره خیانت شوی ځکه چې امریکایي ځواکونه په زید دي چې په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړی د افغانانو په کلو باندې کې عملیات کوي. نو موري وایي په دې جنگ کې د افغانو لسی کسانو وژنې د امریکې او د دوی شریک هدف زیانمن کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د واشنگتن پوسټ خبريالانو ته د مرکې په اخیره کې وویل د امریکای ولست د هغه خېهلې او مننه، او د امریکای حکومت ته د هغه غوسه ورورسوي.
فاټا د اصلاحاتو فلور
د قبایلی مشرانو، میرمنو، د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه.
د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په بلوچستان کې هم میشت افغان کډوال غوښتنه کوي چې د افغانستان په ټول ټاکنو کې د ورته برخه ورکړل شي. دا کډوال ګیلمن دي چې دوی ته نه هم په خپل وطن کې ځای ورکړل کیږي او نه هم په پاکستان کې. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال یو ریپورت جوړ کړی دی، راځي چې وویرو.
د کوټه ښار شمال لورته په غوسابات سیمه کې ګڼ شمېر افغان کډوال میشتي چې اکثره وګړي د لاس په مزدوري د خپل ماشومانو لپاره د خوراک شاک بندوبست کوي. په پاکستان کې میشت د لکونو نورو کډوالو په څیر د افغان کډوال هم د هیواد په ټول ټاکنو کې له برخې اخیستو بې برخې دي. له دې سره چې دوی په دې ټاکنو کې د رایې اچولو خواست کوي، ګیلمن ښکاري چې خپل هیواد یې دوی ته د پاکستانیانو په نظر ګوري. د حاجی نسیم په نامه یو تن چې د بغلان اوسیدونکی دی او له تیرو دریو لسیزو راهیسې په کوټه کې اوسي، مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې میشت افغان کډوال د جنت او دوزخ ترمنځ دی چې له دواړو هیوادو څخه یو هم خپل نه ګڼي.
افغانستان وطن نه دی، پاکستان کې اوسېږي. پاکستان وایي چې تاسو افغانستان وطن دوزخ د جنت لمن ده پاتې است. موږ نه افغانستان کې ژوند لرو نه پاکستان کې. دواړو لمن ده پاتې دا وایي افغانۍ هغه وایي پاکستانی. هلته چې لاړ شو هغه خل موږ ته وایي تاسو پاکستانی یاست. جایداد خریده موږ ورغول امنیت موږ ته هلته نه راکي وطن ته لاړ شو خونه مران دي جای مران ده.
له دې سره چې د بلوچستان په شاوخوا شپږو ښارونو کې د دې افغان کډوالو شاوخوا لس کمپنۍ دي، خو ډیری کورنۍ بیا په ښارونو کې د کرایې په کورنو کې اوسي. په غوث آباد سیمه کې هم همداسې کورنۍ ژوند کوي چې وایي ژوند یې بیخي له کړاوونو سره مخامخ دی. څو تنه ځوانان هم غوښتنه کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې دې ورته د رایې اچولو حق ورکړل سي.
زما نوم ناصر دی. زموږ عمر دلته تیر شوی، موږ دلته پیدا شوی، زموږ پیدایش دلته دی. په دې باندې باشي د حق مشترک په تېره واره مشت حق راکړی او دا واره نه دی راکړی.
زما نوم چې ناصر احمد دی. موږ غواړو چې دلته انتخابات سه موږ موټنګ ورکول شي، وطن آباد کیږي. دلیم زموږ انتخابات وسه، زموږ حق دی، باید زموږ هم ووټینګ وسه. دلی
ما نوم سیفلا دی، د لوګر اوسیدونکی یم. وخت او پیدایش مې دلی سوی دی. موږ دا وای چې دلته کدلته کیږي، دلته باید یو را یو لار زنو باسي، یو کاټ یا یو شی پوسوي کولی سي دلته مو سره واسي پوسوي. د افغانستان خو موږ افغانستان دی، کالته مې یو کار جوړ سي. هلته کو کدلته نس دلته پوسوي، دلته بیا ژوند لیک سره تاریخ دی. ولی بیکاریان دی، ژوند دا دی، بس د دوه لاس مزدوران یو بسار لاس مزګره پورې ماشام بس یو سل 200 روپۍ راوړو هغه د کرایه په سرای کې پوسوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا یو ان سی آر وایي په پاکستان کې لا هم له 2.4 لکه راجستر سوي افغان کډوال میشته، چې پکې د 3.2 لکه په شاوخوا کې په بلوچستان کې اوسي. یو ان سی آر زیاتوي له 2002 کال راهیسې شاوخوا 3.8 لکه افغانان په رضا بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستانه سوي دي.
مشال لیډیو تاساور اوس ته وخت شوې دی د 19 خبرونې د ځوانانو غږ د خبرونه اسرار العالم مومن جوړه کړې ده. او په دې خبرونه کې نن په قائد اعظم یونیورسيټي کې د پښتون کونسل او د غسیدغي د هلو زلو بیا د دغه کونسل د اهمیت په اړه خبرې شوې دي. نو راځي چې وویرو.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو خبرونه کې لا اسرار العالم محمد سره
پروګرام د ځوانانو غو کې د خپل قربا اسرار العالم محمد سلامونه مني. د پاکستان قائد اعظم یونیورسٹی چھ نئی آوازی په پاکستان کې پړومبی نمبر دا بلکہ په ایشیا کې هم یو نوم لري. په دې یونیورسٹی کې د زده کوونکو شپږ کونسل یا تنظیمونه دي چې یو پکې پښتون کونسل دی. نن موږ د دې کونسل په جوړښت او کار باندې خبرې کوو. پښتون کونسل چې په قائد اعظم یونیورسيټي کې د پښتنو زده کوونکو سازمان دی د 1980 لسیزې په لومړیو کې جوړ شوی. د پښتون کونسل د هلو ځلو په اړه د دې تنظیم یو غړی اجمل خان کاکړ مشال اډو تاسو دا سی وایي.
په دې یونیورسيټي کې بین لمو سره مخکې څلور کونسل وو، پنجاب کونسل، سرایکی کونسل، سندھ کونسل، پښتون کونسل. اوس نن سبا د 2007 نه پس دوه کونسل دی په دې کې نور رالو، هغه دی بلوچ کونسل او ګلګت بلتستان کونسل. په دې اړه زه دا درته وایم چې پښتون کونسل چې دی هغه په قائد اعظم یونیورسيټي کې یو ډېر ډومیننت رول دی، ډېر اهم کردار دی. پښتون کونسل په اړه والا کدا امن په والا کدا نور د فلای کارو په والا کدا سټوډنټ مرسته پښتون کونسل یو ډېر زیات اهمیت لري په دې یونیورسيټي کې. د پښتنو ورونو د فلا او بهبود لپاره کار کوي. هغه کې مختلف قسم دی فنډینګ ورکوي، نیټ بیس سټوډنټ سکالرشپ دی. هغه ستاسو کم کسان چې هغه ضرورتمند کسان وي هغه د سکالرشپ مهیا کوي، هغه د سکالرشپ سور کوي. بل چې نوي کم سټوډنټس راځي د هغو سره ډېره زیاته مرسته کوي. ولې چې په اوسر کې کم سټوډنټ راشي هغه ته د ترتیب سپته نه وي، د یونیورسيټي په ماحول دومره پوهېږي نه.
اجمل خان کاکړ وایي پښتون کونسل د پښتنو د کلتوري پرمختګ لپاره اهم کار کوي.
ثقافت په مور کو خپل کلچر هغه کم زموږ ثقافتي روایتي کم اټان دی، یا زموږ نور لباس دی، یا بل شی دا موږ پروموټ کوو د سلو ویلفیر د پاره د پښتنو د فلاح د پاره چې څومره مرسته کېږي په دې کونسل له طرفه هغه موږ کوو په دې کې مختلف قسم د ایډمنسټریشن خلاف یا د یونیورسټي اسلامیه خلاف چې کوم مسئله مسایل سټوډنټ ته کېږي د هغه مرسته کوو د هغو سټوډنټ مرسته کوو او دا موږ یو میگزین لانچ کړی دی اوس دا ریسنټ موږ یو میگزین لانچ کړی د پښتون په نامه باندې د پښتون سټوډنټ کونسل له طرفه دا یو میگزین لانچ شوی دی دا زموږ مین کارونه دي او بل هر قسم هر الګ چې لر او بری خیبر پښتونخوا وي که د فاټا سیمه ده وي او که زموږ د جنوبي پښتونخوا ده وي د هغو ټوله یو قسم یو پلیټ فارم دی چې په هغو باندې ډېر ښایسته پلیټ فارم دی مخه دی. هغه موږ پولیټیکل پارټیز بین کړي دي په دې شي کې پولیټیکل پارټیز زموږ بالکل اجازت نه ورکوو چې هغه دې سیټ اپ ته راشي.
اجمل خان کاکړ وایي د دوی په یونیورسټۍ کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی. د ده په خبره د پښتنو د یووالي لپاره دا مهمه ده چې که څوک د شمالي پښتونخوا وي او که د جنوبي پښتونخوا او دارنګ چې تعلق یې له هر یو سیاسي ګوند سره وي خو په یونیورسټۍ کې به یوازې د پښتون کونسل غړی وي او د هیڅ یو سیاسي جماعت نمائندګي به نه کوي.
پولیټیکل پارټیز یا سیاسي تنظیمونه چې موږ بین کړی دي هغه دا وجه ده چې پښتون یونیټي راشي پښتون والی چې هغه موږ پر هغه مخ ته بوزو. دا نه دا زموږ هرکز مقصد دا نه دی چې موږ څوک له سیاسي طور پر څوک له یو پارټۍ سره تړو. نه, سیاسي پارټۍ د کوي په کور دی کوي په کلي دی کوي. دا یونیورسټۍ ده په دې یونیورسټۍ کې صرف سبق ته راغلي دي او سبق به وایي.
زه پښتون کونسل یو بل غړی محب شامی مسجد وایي هیڅ یو سیاسي جماعت د دوی په کار کې مداخله نشي کولی. خو نوموړی دا هم وایي چې کله د دوی تنظیم ته د کارونو لپاره د ډیرو پیسو ضرورت شي نو بیا له سیاسي خلکو مرسته غواړي. اجمل خان د پښتون کونسل جوړښت یا سټرکچر څه داسې بیانوي
په دې کې مثلا بعض اوقات 22 کسان مونږ اخلو 22 بعض اوقات 20 کسان بعض اوقات 25 کسان په دغه کې مختلف وي. اوس ستا مشر چې کوم وي هغه چیرمین وي بیا دغه بعد جنرل سیکرټری وي وایس چیرمین وي سینیئر وایس چیرمین وي. دا نه پس بیا ستا مختلف ودي تقسیم کړي کله پروګرام ارګنایزر سو چیف کوارډینیټر سو ستا د شپتن فاینانس سیکرټری سو کلچرل سیکرټری سو د نیچرل ساينس کوارډینیټر سوشل ساينس کوارډینیټر هاسټل کوارډینیټر دي په هغه کې مختلف هاسټل دي هاسټل 8 هاسټل 9 هاسټل 6 هاسټل 7 هاسټل 4 د ګرلز هاسټل د دوه مختلف کوارډینیټرز وي. دا مختلف ډیویژن دوه سره شوی دي. دا نه بیا په هغه کې مختلف قسم بیا دا یو د دې سلیکشن څنګه کیږي سلیکشن دا نه وي چې په دې کې ووټینګ وي ووټینګ سیستم نه لیدل تا مثلا چې بس دا به کم چې اولډ کیبینټ نوې کیبینټ تا کې هغه دا اولډ کیبینټ بټ کینی او چې کم دا نیو کم راغلی هغه کې به داسې کسان ګوري چې هغه اکټیو وي هغه کار کولای شي هغه تیز وي په سټډي حواله د مطالعه په حواله د موږ هغه سرمنیس کله نه راولو چې هغه سټډي کې یا پیپر یې فیل شوی یا بل داسې شي راغلی هغه موږ هیڅ کله چیرمین یا وایس چیرمین یا جنرل سیکرټری یا سینئر وایس چیرمین هیڅ کله دا ودی موږ هغه کس نه ورکو چې هغه فیل شوی په یو سبجیکټ کې په دوه کې هغه کس ته موږ دا ودی ورکو چې هغه په مطالعه سټډي په حواله باندې ډېر پر مخ وي او کردار کریکټر په حواله او د اکټیویټیز چې کوم یو په یونیورسټي کې هغه نیوټرل اکټیویټیز نورمال اکټیویټیز وي دغه چې دوی د خلکو سره ښه تعلق لري ښه ناسته ولاړه کوي ناسته پاسته کوي خلکو سره او چې دلته په دې کې یو قسم داسې تعصبیت هغه نه برداشت په دې شي کې.
اجمل خان وایي په خدیجه یونیورسټي کې د دوی پښتون کونسل یو مجله هم چلوي.
اوس نو مو سٹارٹ کړی دی تقریبا یو کال کې دیغه مکمل شو دا میگزیم اوس مکمل شو په دې کې مردا دی چې کم د سټوډنټس صلاحیتونه دي په هغه کې داسې کسانو چې هغه غزل لیکي هغه نثر لیکي هغه نظم لیکي هغه چرشې لیکي هغه موږ په دې کې اچولی دی په دې پواله کې مثلا مختلف قسم کې داسې شاد دي چې هغه کونسل پواله بفایتي او نقصانات دام پر او د دې علاوه د دې اټکه چې کم کسان پوزیشن هولډرز وي یا شوي دا هغه نومان هلته موږ په هغه میگزیم کې اچوو او دا به مثلا ټول پښتنو سټوډنټ ته دا میگزیم تقسیمېږي او کم نوش کایټینز دی اولډ کایټینز دی هغه ته هم دا میگزیم ور راستو او پر غټه سطح باندې به هم کېدای شي موږ دا شایع کړو دا میگزیم
په کاج اعظم یونیورسټي کې د پښتون کونسل کابینه یو پخوانی غړی اسلم وزیر پر دې عقیده دی باید چې په کونسل کې ځینې اصلاحات وشي
پښتون کونسل کې ښکارا خو ماته دا چې غټه کمزوري نشکاري خو بیا هم زه هم چې دا اصلاح وشي کنه چې ټول کونسل ممبران دي کنه د کابینت ممبران دي چیرمن سارا دا هر وخت په خپل جونیئر سټوډنټ او د دې چې کوم د بیس سټوډنټ چې په دې باندې چکر وايي کلا کلا چې د دوی سټډي څنګه روان دي دوی په سټډي کې راوشي او نور دې په یونیورسيټي کې کوم دې کنا ټول لاره دا دې یونیورسيټي کلا دې ټول کمیونټي دې ټول کونسل د مسلې کنا او هغه کې د دوی سره برابر کې شریک شي دا کونسل سیستم مضبوط شي او په یونیورسيټي کې کوم دا څه راځي چې د یونیورسيټي د اډمنستریشن سره تاسو راځي پاکه دې عقل نه کار خالي کنه وایلنس ماینس نه کوي کنه چې د پښتون کونسل سیستم او د نورو کونسل سیستم په مخ روان شي
تاسو وردل چې په کډ اعظم یونیورسيټي کې د پښتون کونسل په نامه د پښتنو زکونکو سازمان له غریبو زکونکو سره مالی او انتظامی مرستې کوي د پښتنو د کلتور او ادب د پرمختګ لپاره کار کوي خو بیا هم د دې سازمان د یو غړي په خبره یاد کونسل زنو اصلاحاتو ته اړتیا لري همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنی کړی او یا هم د څه ستوندو سره مخ دي نو په دې شمه رو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ دویش یوولس چلیریش دولس یو همدې سره خپل قربا اسلام الله مومن ته اجازه ورکړئ د الله پامان
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیلي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
زد مینے طلب گاری ماں ز پختون فنکار ماں ز پختون فنکار ماں ز پختون فنکار ماں ز پختون فنکار ماں ہر ز خوشالے وشم دہر پختون غم پاری ماں ز پختون فنکار ماں ز پختون فنکار ماں ز پختون فنکار ماں ز پختون فنکار ماں ز زستا سو شملی سایم زستا سو حجری سایم ظلم بریا لغوارم زستا سو جذبی سایم ظلم بریا لغوارم زستا سو جذبی سایم ولی می پردے گنے زستا سو وطنداری ما زپختن فنکاری ما زپختن فنکاری ما زپختن فنکاری ما زپختن فنکاری ما تاسو کجڑلی دی ما هم تل جڑلی دی تاسو کخندلی دی ما هم تل خندلی دی تاسو کخندلی دی ما هم تل خندلی دی وای مسندره ز خستاسو خدمتگار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما